السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي په دې یو ساعته خبرونه کې ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی د وینا تیر سو عکس العمل شوغلی خو طالبانو یې هرکلی کړی.
اسلامي عمارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی شي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی شي.
ځینې نور د ښاغلي سغدی د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه.
په پاکستان کې سوداګر به له افغانستان سره سوداګري تر ډیره د ډالرو پر ځای په پاکستاني کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستاني کلدارو ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندوز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
ګڼو ښځو په کابل کې په یوه لاریون کې مامورانو ته د ماشینو د ورکړې غوښتنه وکړه. دا هم وری چې په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. سچولا سانګزی پایل له خبرونو کوي. مهم خبرونه سره کې طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون د موقت دوري لپاره اجرا کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترګري سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې خپل ژمنو په اړه وپوښتل شي. او په لاهور کې وی خاري محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې خځې ته د اعدام سزا اورولې. پوره خبرونه. طالبان ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. شرعي نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې له هغه سره په لیدنه کې یاد کړي. د طالبانو د عدلي وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت په فیسبوک خبره شوې د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کومو مواردو کې له اسلام سره ټکر لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناتو د یو بیان له مخې ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونی خبرې مثبتې او رغندې وي. د بیجینګ په وینا وانګي او ستولتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمین هاف د نن ورځې د غونډې له پیل مخکې د پوښتنو یو اوږد لیست دفاع وزیر لوی داستن ته ورکړی چې پکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اگست په 16مه برید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شوو تجهیزاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه مسایل پوښتل شوي. دوه اونۍ د مخه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سنا جرګې له سختو نیوکو سره مخ شو او ځینو اند هغه د استعفا غوښتنه وکړه. امریکا د اگست له 1 مخکې خپل ټول عسکر او لسګونه زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وایستې. خو لوړپوړو ډیموکراتانو له هغې ډلې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو له بهیره دفاع کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټوټر باندې نن سهار دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې خپل فعالیتونه د پخوا په شان دوام ورکوي. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیالې هایدی هاوتالا پرون وویل د افغان مېرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې په خاطر کاندیدې شوې دي.
د دغو ښځو مېړانه عالي ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوي مبارزه وکړي.
د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان مېرمنو تر څنګ د روسیې د حکومت سرسخته منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نماینده. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2013 کال کې شخصي ښوونځي د مدیر په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي مواکله مسلمان ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري، خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړېده. پاکستان کې وخت پر وخت د مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت بیا عالي محکمې دغه تورن کسان بې ګناه ګرځوي او له بندې خوشي کوي.
خبرونه مولا زدی رادیو نه وویدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. دغه مموریت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ به د معمول په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د غلام محمد اسحقزي د وینا نه کولو هرکلی کړی دی.
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحقزی د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټوټر پاڼه د ښاغلي اسحقزی له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی وه غلام محمد اسحقزی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحقزی نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحقزی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نوړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخله او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلی سي. لدی ورهغه څخه ټول هغه هڅې سي په هر نامو باندې کېږي هغه ثمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې له افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخواني حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مطیع الله خروټي ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه یې ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړ بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحقزی خبري ونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شکري بارکزی څخه چې په ناروې کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحقزی د دې پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلي حالت ته وتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوی وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینامو اورېدلي، ولسمشر بایدن وینامو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې تر څنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحاق زی دا خبری وکی. دلته باید دا خبری سپیناوی حتما باید وشی ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حد اقل ماته داسې ښکاري چې اسحاق زی ونه غوښته خبری وکي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد وي امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د دې تر څنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همه شموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کولای شي او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکی موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي
نو مونږ ځان غلی نیسو.
ښاغلی تغزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د ده په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه دغه راز د طالبانو پر سرپرسته کابینه هم انتقاد کړی و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت یې انتقادونه کول، اوس له وینا تیریږي، دا یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم د اسحاقزی صاحب څخه وسي، ځکه چې کچیرې هغه دریز پرونی دریز د دوی معقول او پر ځای و، نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړه؟ ستونزه همدغه ده، موږ د خپل علایقو سره سم، کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. چې دا زه فکر کوم یوه ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینی شوم چې یو هغه ملت، هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک، دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی، او څنګه بین المللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي، موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط، متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه، خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله.
شکریا بارک زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ټاکل سوی د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي له افغانستانه د خپلو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د اول وار لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخامخ دي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخ شي. د اګست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر جو بایډن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېر زیانمن کړي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړ پوړو نظامي چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې دا هم د چې څرنګه د اګست میاشتې پر 26مه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو، سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. د ویل چې دا پروسه به د اګست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایتو سره په کابل کې پاتې شوي وو، تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اګست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل، تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایډن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او دا هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپل سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوی نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړ پوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې. د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر له ځانمرګې برید وروسته دغه حمله ترسره شوه چې د ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي پکې وژل شوه. د مرکزي قمندې قمندان جنرال پرانګ مکینزي دا پیښه یوه ویجاړونکې غلطي وبلله او بخښنه یې وغوښته، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي یوازې بخښنه کافي نه ده.
په کندهار کې له څو اونیو برېښنا نشته چې څه باندې 250 فابریکې تړل شوي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړه توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلي او شاوخوا 15,000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 مګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا 3 اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطه سوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره سوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو، هغه بېکاره سوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بېکاري کچه ډېره لوړه سوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیات ستونزو سره مخامخ سوي. د کندهار ښار د 9مې او 12مې افزې دوه اوسېدونکي عبدالباقي او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی سوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب چې په دقیق کې خراب دی او دلته په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خوار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نهشي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبه لاندې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپل زما په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت ته پوره کوم.
د برق خوند خو ولاکوي او تک یوه ورځ معلوم شي بیا نه وي اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وادله اوبه چې نه وي بس کار خراب شي چې برق نه وي والا بېخي کار خراب پوښتنه مې دغل چې برق سم سي.
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والي محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکي ته مې خلک واسره اوبه کښېنستې دي، در ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا د برېښنا راست قرارداد تیلو وکړي د ورځې 3-4 ګنټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي، د دوی درور کې چلان دي، دا به انشاءالله بیا نه درېږي او دا اوبه به د ولس جماعتونو د کورونو خپل مشکلات پالي او برېښنا ته مې تیلو قرارداد وکړي نو دا مشکل به حل وي. او پاپرکوس نه اتفاق پاپرکوس سره نن پرون مجلس وکړي، هغه بیا لاړه کابل ته انشاءالله کړي غوښتم قرارداد کوو چې دې پاپرکې چلان شي او ولس ته خدمت په طریقه برابر شي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند له کجکي بند څخه د برېښنا جریان 10 مګاواټه دی. دغه راز 10 مګاواټه نوره برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه وه د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نشي کولای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې ځینو ښځینه مدني فعالانو او ښوونکو د روغتیا پالو د غرض د ښوونکو په استازیتوب په یو سولیز لاریون کې د دوی د حقونو او معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي چې پر دې مسله جدي کار روان دی.
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا فعالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا فعالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړې تورپیکي مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم و تربیت د خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي او هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دیوی ټولنی وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنې حاکمان باید د دې ستونزې له ځنډ پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوي دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډېر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندې ستاسې دا ډېر ژر پیل شي. لږ تخنیکي کارونه په دې برخه کې د مالي وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، انشاءالله چې هغه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه به پیل شي.
ښاغلی کریمي دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوي پیسې هم ژر خلاص شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. مسلې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. نور په دې راپور کې
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغې ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د یادې شوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پلونو او پلچکونو ړنګېدو له امله دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولی. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو اوسیدونکي آزادۍ روډۍ ته وویل
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغې چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغې ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ګلمراد راته وویل چې د پلونو ړنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پل و پلچک خراب شد، د مسیر هر را که می رویم شما پل و پلچک پراندگی شد، پل و پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر او
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ یاړوند پر لوی لارې د ړنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي آصف الله ازادۍ روډۍ ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دی، ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول نشي ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورونه دي پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دی خواته را انتقالو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې
پیلیږي.
کمپلونه، پلچکونه، سرکونه چې وران وي، اسلامي عمارت دې ته ځانته پروګرامونه لري، د دې ټولو سرکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي، ځکه پلونه وران شوي دي. انشاءالله دغې ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغو د هغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړېږي انشاءالله.
پر دې سربېره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علي اباد، دشتیارچي او د خان اباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شویو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، زموږ ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي دا پیسې چېرته ځي او څه کار باندې مصرفېږي. حتی د بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځنه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات ودې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. راز محمد پوپل یم، د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه خدای غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته اجرې رینو. ما د غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر سي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي. یو استاد هم ناراضي اسوري دي کې موږ اردو یو استاد هم ناراضي او دغه دغه شي خلیل اسه پکتو سفر اسمنه
تنګي والله وردګو څخه درته دغه پیغام سم تو فلمیلا طالبان او د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دي دا مالیمینو معاشونه حواله کړي. ځکه اوس مالیمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې دا ده زر تر زره د مالیمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه. طالبانو ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. د ناټو عمومي منشي یان ستلتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسما د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماري اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالي کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه. تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د پاکستان سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغېزمن شوی او اوس تجارت د ډالرو پر ځای تر ډیره په پاکستاني کلدارو کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې پخوانی مرستیال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکی رسمي تجارت کم شوی دی. د نوموړي په اندازه ښایي د رسمي تجارت کچا 80% کم شوی وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت. تاسو وګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی که نه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ دی، خو دا ډالر په تھرو بچېدو فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو ریمیټنس به راتلو او په اکاونټ کې به ډالر جمع کول غوښتل، نو هغه خو فلال هلته داسته کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کته دې نه و چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. تن سبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان نه کنټینر راځي که نه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي که نه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې نو امریکا د افغانستان 9 اربع ډالره کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نور بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی یو کس ته تر 2000 ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په 4 مرحلو کې 25000 ډالره وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته وشتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان څکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغېزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 28مه نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي، البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان، په پاکستاني روپۍ کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکړم چې په کسټم یو الکار ته موږ ورغلي، ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په 1.3 بلیونه روپۍ پاکستانی د بینک وتی. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل څه دی هغه په پاکستانی کلدار، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغاني سټیبل نه ده. د افغاني څه خلک وام کوي چې افغاني که درته پرته وه سبا به نور راکښته شي، نور به راکښته شي پاکستاني روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخان څکزی وایي چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 28مه نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته بهتره چې زموږ صادرات موسم و، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350-370 موټره موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 28مه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له 13 کلونو راهیسې مخ په کمېدو دی. د زای شنواری په خبره د 2020 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالر مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینه هم دا وجنبه په پخوا کلونو کې تر 1 ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي 9 اربع ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا جګړو ځپلې، له بلې خوا له کلونو راهیسې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. اوس د طالبانو د حکومت له راتلو سره بې روزګاره سوي دي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیات دی، خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کېږي او په خپل موټر کې په لوړ غږ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب سوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسیدونکی دی چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلی چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاکیسو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی و او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم.
زندگی خوی نمیبینه که نمیتونه حال هسته نبه در خانه خراب شد جنگا
زما جون تاسو وینه کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی. کور نه لرم، په کرای کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دې یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویېدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نسته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور
کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والله دا ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله چې خپل عمر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، خپل کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دی او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او نجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د نجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځیو کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درېیم شری دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال چې باشم له دې نجونه وړې ده په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند وه. اوس فعلا حال یوای په اول بابل لیسه کې درس دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي په دې خاطر دا بند سه او همدغه دا ده چې دا مکتب باید بېرته فعاله شي او وکولی شي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای وازی رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
نیمه نړۍ سره
ګولیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلی د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلی د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شان یې د لور غوښتونکي هم ورته خنخ کاری او په ورین تندي هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه و قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم داسې سره تړل سوي دي چې ځانه ور اخوا ته بل اړخ ته، یعنی خزینه و ته او خزینه تړون ته ډیر ځای نه پرېږدي متاسفانه.
کله یوې نجلۍ کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغېزې څه وي؟
د جنۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري.
څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګران، خو اوس مکره راځیم، خو هغه خلک ډېر کم پیدا کېږي. پروسه کال یو ځل مکره هغه خلک راغلي وو مرکې لپاره، خو زما ورور ورسره ډېر بد چلند وکړ. اول یې د دروازې شا درولی وم، بیا وروسته چې راغللم کېناسته، خو ډیر ورسره بد چلند یې وکړه. زما کورنۍ د مغې ورځې نه نور بیخي مکره نه ده راغلی، او یو ځل فقط راغی.
دا شبنم و چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپلې خوښې غوښتونکي له لاسه ورکړي. شبنم وایي غوښتونکي یې نور هم راځي، خو د دې د خوښې کسان نه دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي نګارو بیا د خپل لور د خسرګنۍ په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي. نګارو له خپل لور سره د هغې د خسرګنۍ د ناسم چلند لامل د مرکې په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي. هغه اوس هڅه کوي چې د لور له خسرګنۍ سره یې اړیکې ښې شي. نورې خبرې به د نګارو له خولې واورو.
چې زما لور باندې ته څوک په مرکه راغلی دی، ولکه مې ورته داسې کتلې لکه خاشه چې شي دی، نو ته سپې راغلې هسې زه به بالا درته چپلوسیانې کوم، وړه مالیانې کوم چې زما لور کوي، که سره یې مه کوي په چې شی درته دغه یم محتاج یم. شکر دی زمن مې شنه حق لري، هر څوک زموږ کره راځي، هر څوک زما لورانې غواړي، نو داسې خو نه ده چې ټکه به بالا ستا ته چپلوسي کوم.
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کېږي، چې یو هم له دغو دودونو څخه پر نجونو له مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه و غړو ناسم چلند دی. که څه هم یو شمیر کورنۍ له ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غوښتونکو سره خپلوي کوي، خو دغه خپلوي بیا د ناوې په ژوند باندې بدې اغېزې لري. د ریپورټونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي. زرګل راته د خپل ورور د خسرګنۍ کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ یې د هغې د غوښتنې یا مرکې په وخت کې له دوی سره ناسم چلند کړی و چې اوس یې ترمنځ اړیکې ښې نه دي.
مشر ورور مې چې دا یو جلۍ خوښېدله، په خاصګاري چې لاړو موږ سره یې ډېره بده رویه وکړله. بیا ورور راغی په اولې کې چغې وهلې چې دا څوک دی او څوک راغلی دی، او په جیګ اواز خبرې کولې. موږ بیا واورېدې ویل دا څه ته راغلي دي، او موږ دا یو جلۍ وکړه. اوس زموږ ورېندار ده، موږ سره موږ ته ډېر خوشحاله یو، موږ سره ښه رویه کې ښه جلۍ، اما هغې خلکو سره رفت آمد نه لرو، ښه خاطرات نه لرو، موږ سره ډېره بده رویه به.
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکي نه خوښیږي. هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي.
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي، مثلا ورته وایي چې یا لور راکه، یا خور راکه، یا وریره راکه، په هغې کورنۍ باندې دغه خبره بده لګېږي او بد تاثیر پې کوي. او ریبار ته وایي چې مثلا ته دغه په مواردو باندې بیا زموږ قرار نه شي او بد چلند ور سره کوي. او موږ چې دوستی کوو په خپل خپلوانو کې کوو، نه دی بل قوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده، او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطا الله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي، او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپله مرکه کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد حضرت عمر رضی الله عنه یعنی په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره یعنی درې ځلې ورځي د خپل لور دپاره خاصګاري کوي، نو په کار ده د موږ تاسو لپاره هم لکه څرنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو ګرځو چې یو ښه جلکۍ پیدا کړو، ښه بادیانته دیندار با تقوا با عفت او با حیا جلکۍ پیدا کړو، په کار ده حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنګینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کړو، هغه ته یو په نکاح کړو.
کورنۍ د ټولنې یوه کوچنۍ برخه ده چې کوچنۍ ټولنه یې هم بللی شو. ټولنپوهان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغې وړې ټولنې هوساینه او ښېرازي په لویو ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بدې خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېخو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغسې سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدي کیږي ورسره، او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما دې ته ډیر نه متوجه کیږي چې د دواړو خواو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاري، ناسموالی ښکاري. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډیر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغیزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیارو انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولی سي.
تاسې واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده، د ازل لیک ده چې چا سره وهل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي، او باید د دغې کسانو ډیر درناوی وشي او ډیر عزت یې وشي. دا کومه د ار او د شرم خبره نه ده.
نوم مې فرید دی، د خوست یو تنځوان یم. ډیری کسان موږ ته د رښتې کولو لپاره یا د دوستۍ د پیدا کولو لپاره چې موږ سره دوی دوستي وکړي راغلي دي، لیکن موږ ورسره ډیر ښه سلوک کړی دی، ځکه او ممکن دغه زموږ عرف عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره ښه سلوک وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه عرف عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورځي هغې سره بد سلوک کوي. نه، یو څوک چې د ترازي باید ته ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه دغه خور لور که ته سم ورکوي نو خو بیا هم باید دوی ناهیلې بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري، چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځه وړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارته وایست چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارنه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو علت خو یې زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کموالی دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواستګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لویي او خپل بی ځای مهم والی ثابت کړي. دریم زه فکر کوم ځکه د جنۍ کورنۍ د خواستګارانو یا رویبارانو په وړاندې ناوړه چلند کوي چې دوی غواړي رویبارانو یا خواستګارانو ته وښيي چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستئ. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمېر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګرځي او کله چې د دوی خور یا لور ته رویبار راسي دا ورته بده ښکاري، په داس حال کې چې که رویبار را نسي به دوی دا بده وګڼي زما په نظر باندې.
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغېزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخکې کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي ولو دا له کوژدې مخکې وي یا د کوژدې په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي یعنې هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنۍ په ژوند ډېره منفي اغېزه لري، یعنی د جنۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي او د جذوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواستګارۍ پر مهال کله چې یو جنۍ ته خلک خواستګاري ته راځي د جنۍ کورنۍ باید د هغو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاقو او ډېر له انسانیته کار واخلي.
عادل صاحب، که په پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو، رسم و رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوم موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نارینه وو لخوا پر نجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
دے او تر دے سارا نئی دے وہ سکڑے او سناک دے رشتہ اور ور کئی دے اوتر دے سارا نئی دے سکڑے گو سناک دے رشتہ اور وار کئی دے دسال شرین دے گلاب دے گل ورین دے بسرے سرو مزدار دے شغلے دمخی جے سب سر لکانار دے زما دے زما یار دے خیست دے مزدار دے شغلے دمخی جے سب سر لکانار دے تازے شنش ردہ پغالے لندہ دا ولا دکتا کما